द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
سلام علیکم قدر من اوریدونکو سهار من یک مره دا د وایس اف امریکا ډیوري جوړه ده نن د جمعې ورځ کال 2013 د اپریل د میاشتې شلمه نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې پنځه نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د اپریل د میاشتې نولسم نیټه ده او د شپې نهه بجې د ډیوري جوړ درې ساعته سهارنۍ خبرونې پیل کوو او د نیم ساعته خبري خبرونې لپاره زم ستاسو کوربه نصیر احمد کاکړ او پم راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته پاکستان تایید کړی امریکا کې ډیپلوماټان د امریکایي حکومت لخوا د سفر له اضافي بندیزونو سره مخ دي بلې خوا افغان چارواکي وایي د پکتیا ولایت سره پر پوله پاکستان خپل امنیتي پوستې افغان ځواکونو ته سپارلې د شمالي وزیرستان د سوداګرانو احتجاج نن 15 مروزه هم په سر شار اسلام آباد کې جاری دی تر شل زره زیات سوداګران غوښتنه کوي چې د ضرب عضه په عملیاتو کې د دوی د وران کړل سوو دوکانونو او مارکیټونو تاوان دي ورکول سي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي شام او روسیې په شام د شام په دوما کلی کې د کیمیاوي وسلو د استعمال نقشې نشانې پاکې کړي او نړیوال څارونکو ته هم هلته د تګ اجازه نه ورکوي او اوس هم د دې خبرونو تفصیل پاکستان ویلی په امریکا کې د دوی ډیپلوماټان د امریکایي حکومت لخوا د اضافي سفری بندیزونو سره مخ دي په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر فیصل خبریالانو ته د دې تایید کړی دی چې دوی ته دغه اطلاع ورکول سوی وه چې واشنگټن د مئی د لومړۍ نیټې څخه پر پاکستانی ډیپلوماټانو باندې ځینې بندیزونه لګول غواړي نوموړي وویل دواړه حکومتونه یو له بل سره په تماس کې دي او ډیر زر به دا ستونزه هواره سي ډاکټر فیصل دا هم ویلي چې تېره اونۍ په کورم ایجنسۍ کې د افغانستان سره پر کرښه د افغان ځواکونو په ډزو کې د 15 عسکرو د وژنې په پیښه پاکستان له ډیر زغم څخه کار اخیستی دی بلې لور افغان چارواکو ادعا کړې پکتیا ولایت کې د افغانستان پر خاورو د پاکستان پوج خپل امنیتي پوستې افغان ځواکونو ته سپارلې او ژمنه کړې چې په راتلونکي کې به پر ګډه پوله د تاسیساتو په جوړونه کې له دقت څخه کار اخلي په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضه پوجي عملیاتو له امله تاواني سوي سوداګرانو احتجاج نن 15 مروزه هم د اسلام آباد په شار کې دوام لري د دغه سوداګرانو مشران ادعا کوي چې په پوجي عملیاتو کې د دې دوکانونو مارکیټونو او بازارونو د بمباریو له امله وران سوي او نږدې شل زره سوداګرانو ته ډیر زیات مالی تاوانونه رسیدلي دي دغه احتجاجي سوداګران غوښتنه کوي چې حکومت په سملاسي توګه د دوی تاوانونه ادا کړي کني بیا به د پارلمان ومخې ته پرلت شروع کړي د پاکستان حکومت تر اوسه دغه احتجاج او تاوانونو په اړه څه نه دی ویلي د پاکستان مشر قاضي ساکب نثار ویلي د پېښور په ارمی پبلک سکول کې د وژل سوو ماشومانو د میندو او پلرونو د خواست اورېدنه به په خپله کوي او ویلي دي د ای پی اس د مقدمې اورونه به دوه اونۍ وروسته پیل کوي دا له هغه وروسته چې مشر قاضي په پېښور کې د یو شمېر خواستونو اورېدنه کوله چې د وژل سوو ماشومانو خپلوان د هغه عدالت ته ناڅاپي ورسېدل او د انصاف غوښتنه وکړه د افغانستان په هلمند ولایت کې ځایی خلک وایي طالب یاغیانو د موبایل ټلیفونونو شخصي کمپنۍ په زوره بند کړی دي ځایی خلکو وایس اف امریکا ته ویلي چې د دوی ټلیفونونه له تیرو 15 ورځو راهیسې کار نه کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي شام او روسیې په د شام په دوما کلی کې د کیمیاوي وسلو د برید نقشې نشانې پاکې کړې دي او نړیوال څارونکو ته د برید وضعیت د تاګ اجازه هم نه ورکول کیږي د رایټرز خبري اداره وایي د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورټ د پنځ شنبې پر ورځ یوې خبري غونډې ته ویلي چې باوري معلومات دا څرګندوي چې شامي او روسي چارواکي د کیمیاوي حملو د پلټنو لپاره شام ته تللي نړیوال څارونکو ته د حملې وضعیت د رسیدو اجازه نه ورکوي او یا د تاګ هلې ځلې ځان سره مخ کوي عراقي حکومت ویلي د عراق جنگي الوتکو د پنځشنبې پر ورځ په شام کې دننه د داعش ترګري ډلې په مرکزونو بمباري کړې دي دا لومړی ځل دی چې عراق په خپل ګاونډي هیواد کې بمبارونه کړي تر دې وړاندې په سرحدي ایالت انبار کې میشته عراقي ځواکونو او د شیعګانو پاپولر فورسزو هلته راکټونه ویشتل د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د دفتر څخه جاری سوی یو بیان کې ویل سوی د داعش په مرکزونو یې ځکه بریدونه کړي چې له دې څخه به عراقي خاورې ته ګواښ وو او د امریکا فدرالي استخباراتي ادارې یا اف بی آی د هغه امریکایي خبريال په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره د $1,000,000 انعام اعلان کړی چې 15 کاله وړاندې په شام کې بدرک شوی وو. آستن بینیټ په اړه ویل کیږي چې د دمشق په اطرافو کې د داریا له سیمې څخه وسلوالو تښتولی دی. دغه سیمه د پنجشنبې تر ورځې پورې د یاغیانو په کنټرول کې وه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو دا کډرمن اوریدونکو خبرونه تاسو اوریدل، اوس مهم پام راګرځو تفصیلی رپورټونه ولوري ته. لکه څنګه چې تاسو واوریدل، پاکستان ویلي په امریکا کې د دوی ډیپلوماټان د امریکایي حکومت لخوا د اضافي سفری بندیزونو سره مخ دي. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د دفتر ویاند ډاکټر فیصل خبریالانو ته د دې تایید کړی چې دوی ته دغه اطلاع ورکول شوی و چې واشنگټن د مئی د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پر پاکستانی ډیپلوماټانو باندې ځینې بندیزونه لګول غواړي. نوموړي دا هم ویلي دي چې د تیره اونۍ په کورم ایجنسۍ کې د افغانستان سره پر کرښه د افغان ځواکونو په ډزو کې د 15 عسکرو د وژنې په پیښه پاکستان له ډیر زغم څخه کار اخستی دی. رابیا پیر اورباندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل ویل چې تیرونی کرم ایجنسی کې پرګاډه پوله د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان پر ځواکونو باندې پرونکې ډزې سوي وي چې بګي د پاکستان 15 عسکر وژل سوي او یو نیول سوي هم وو. دوی ویل چې پاکستان په دغه حالاتو کې هم د ډیر زغم څخه کار اخستی دی. دوی دغه وژل سوو عسکرو مړي او یو نیول سوي عسکر پاکستان ته سپارلو پخلی هم وکړو. په بل پلو ته رپورټونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله دغه ډزې د پاکستان لخوا د هغه نو امنیتی پوسټو جوړولو په سر سوي دي چې په اړه افغانستان تور لګولي چې د دې بمځکه بغیر اجازه جوړې سوي دي. افغان مطبوعات وایي چې دا خبره د افغانستان د سرحدي ځواکونو مشر بریګیډیر فریدون فیاض په ورستیو کې کېدونکو د پاکستان د فوج سره خبرو کې هم رابرسیره کړې دم او ویل دي چې افغانستان به د پاکستان دغه ګام په هیڅ قیمت نه مني. سرچینې دا هم وایي چې دغه فوجي خبرو کې د پاکستان فوجي استازي بریګیډیر اختر افغان ځواکونو ته باور ورکړی چې پاکستان د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او داسې هیڅ اراده یې نشته چې د افغانستان یو لوښت مځکه هم ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل ویل مشتبه سرکاري کچا دا خبره رسول سوې ده چې امریکا راتلونکي مئی د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه هلته موجود پاکستانی سفارتکارانو تګ راتک په اړه څه ګامونه پورته کولو اراده لري.
وی هاف ریسیوډ افیشل کمیونیکیشن ریګارډینګ سرټن میجرز دټ دی یو اس انټینډز ټو امپلیمنٹ وذ افیکټ فرام 1st of May 2018. Both sides are in touch and we are hopeful that the matter will be resolved soon.
دوی زیاته کړه چې په دې اړه خبرې روانې دي او هیله لري چې دغه معاملې به سر هواره سي. تیر ورځ د امریکا د سیاسي امور مرستیال د بهرنیو چارو وزیر تامس شینن ویلی وو چې امریکا د هرڅه کوي ولې چې په پاکستان کې امریکایي سفارتکارانو ته د وړاند څخه د غشان بندیزونو مخدم. د رپورټونو تر مخه پاکستان کې موجود امریکایي سفارتکاران قبایلی سیمو بلوچستان یا کراچۍ ته بغیر اجازه نسیتلی. خو د پاکستانی چارواکو وینا ده چې د سفارتکارانو د حفاظت لپاره پورته کړل سوي ګامونو برخه ده. د امریکا لاړه پاکستانی سفارتکارانو ته راتک محدود ساتلو دغه پریکړه په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې د پاکستان او امریکا اړیکې د وړاندې څخه د تاوتریخوالي ښکار دي. امریکا او افغانستان تور لګوي چې پاکستان خپل په خاوره طالبان او نور ترګړو ډلو ته پړځای نه ورکړي او دغه ډلې د پاکستان د مځکې څخه په افغانستان کې خپل عملیات کوي. خو پاکستان وخت په وخت ویلي چې د ټولو ترګړو په ضد یو شان ګامونه پورته کړي او د افغانستان د مځکې څخه پر پاکستان پریدونه کیږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا کترمن اوریدونکو تاسو سهارنۍ خبری خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غواړی تاسو او سمیو بل رپورت. افغان چارواکو دا کړي پکتیا ولایت کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان پوج خپل امنیتی پوسټي افغان ځواکونو ته سپارلی او ژمنه کړې چې پراتلونکي کې به پر ګډه پوله د تاسیساتو په جوړونه کې له ډیر دقت څخه کار اخلي. تفصیل زموږ همکار محمد اکرام ته په کابل کې د ډیو خبريال حکمل روان ویلي او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
یو افغانستان په پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ کې تیره ورځ افغان او سرحدي ځواکونو ناسته کړې ده. په دغه ناسته کې پاکستاني ځواکونو هغه ډاډ افغان ځواکونو ته ورکړی او هغه ځایونه چې د افغان ځواکونو تل انکار و چې دغه ځایونه د افغان حکومت دي یا د افغانستان دي. پاکستاني ځواکونو هغه ځایونه چې افغان ځواکونو یې تل تایید کوو چې دا د افغانستان دي، پاکستاني ځواکونو هغه ورته سپارلې دي. دا ځایونه په داسې مهال ورته سپارل شوي چې تیره ورځ پاکستاني ځواکونو هم او افغان ځواکونو هم ډنډ پټان ولسوالۍ کې ناشته کړې وه. په دغه ځایونو باندې دواړو دولتونو هوکړې ته رسېدلې چې په دغه ځایونو کې په تیرو وختونو کې وسلوال طالبانو حاکم وو، نو پاکستانیو ځواکونو ځکه په دغه ځایونو ورته ویلي دي چې ځکه دوی په دغه ځایونو باندې پوستې جوړې کړې وې چې دلته نه د دواړو دولتونو خطر و، هم افغان حکومت ته هم پاکستان سرحدي ځواکونو ته چې دغه ځایونه به وسلوال طالبان حاکم وو او په دواړو ځایونو باندې به بریدونه کول. نو اوس د افغانستان چارواکي هم د سرحدي ځواکونو کمانډان محمد عثمان جنبات سره چې زما خبرې وشوې هغه ویل چې په تیره ورځ په غونډه کې د پاکستان او سرحدي ځواکونو هوکړې ته رسیدلې او هغه ځایونه چې افغان حکومت ادا کوله چې دا د افغانستان دي هغه پوستې افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي او هغه ځایونو باندې اوس افغان حکومت حاکم دی او دوی دا ادعا کوي چې په دغه ځایونو کې به پخوا وسلوال طالبان وو چې خوست او د پکتیا ځینې ولسوالۍ به تر تهدید لاندې راوستي. نو دوی وایي چې دغه تهدیدونه هم اوس ورک شوي دي، هغه پوستې چې هغلته څومره دا وړاندې پاکستاني ځواکونو ورته پوستې جوړې کړې وې هغه یې هم افغان ځواکونو ته سپارلې دي.
ډېره مننه حق ملوان صاحب موږ ته د تفصیل راکولو.
د وایس اف امریکا ډیوریډیو ده. په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب پوجي عملیاتو له امله تاوانی سوي سوداګرانو احتجاج نن 15 مروزه هم د پاکستان سر شهر اسلام آباد کې دوام لري. د دغه سوداګرانو مشران دا کوي د پوجي عملیاتو په محل د دوی دوکانونه، مارکیټونه او بازارونه د بمباریو له امله وران سوي دي او نږدې 40,000 سوداګرانو ته ډیر زیات مالی تاوانونه رسیدلي. تفصیل په دې رپورت کې. احتجاج کوونکي تاجرانو تر دې وړاندې درې ورځې په بنو او څلور ورځې په پېښور کې هم احتجاجي کمپونه لګولي، خو دوی وایي یو هم حکومتي چارواکي ورته داسې خبره نه ده کړې چې زړه یې ورباندې جوړ سي. د شمالي وزیرستان د تاجرانو یو مشر زهین الله ډیوه ته ویلي دوی احتجاج به تر هغو جاري وي تر څو چې ورته تاوانونه نه وي ورکول سوي.
کېره زموږ مطلب وو نشه منله یو بیا مخکې لایمل مونږ دا ډی چوک او دا پارلیمنت هاوس سیسټم دا زموږ د خپل حکومت لیډرانی زموږ عوامي خام خوازم خبر اروي کني اور دل بیا اگر بعد مونږ دا لایمل جوړو اوس یا دې ته پته نستا یا پته ستور ته خو دې کدی شي زموږ په غنا بیره ضروري کرنري هغه پته وي ما ته خدا څه ښکاری چې هغه ته خو دا غاغ ملو شوی چې تاسو ما ورته ملاوی دی دا فاتی والا چې څومره مینه ګان دي کنه او په کار خدا چې دی فاتی مینه ګر مونږ سره غلی وای او مونږ سره ناس پای زمونږ خپل مینه نظیر صاحب لکه تر اوسه پورې دان دی ویلي چې یارا دا د فواد افغانستان خلک سره غلا دا بالکل تبشوی دي او مونږ ته یقین ده نه را کړی وای چې یارا دا بالکل تاسو دا چې کوم आवाज او ستوي دا په حاکم باندې دا
تاجران وای په شمالي وزیرستان کې نزدې د 40,000 سوداګرانو دکانونه او مارکیټونه تباسي ودي او د دوی سامانونه لوټل سوي دي. دوی زیاتوي هر دکاندار ته ل 500 لک څخه تر 2 کروڑ روپۍ پورې تاوانونه رسیدلې دي، خو حکومت د دوی وغښتنو ته هیڅ پام نه کوي. دغه تاجران وای اوس تر پورونو یا قرضو لاندې دي او د مجبورۍ له امله په اسلام آباد کې احتجاج شروع کړی دی. زهین الله له ځای مطبوعاتو څخه هم ګلمندي او وای چې د دوی ژغ ته ځای نه دی ورکړی. حکومتي چارواکو د تاجرانو د احتجاج په اړه تر اوسه پورې په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د وایس اف امریکا ډیوریډیو ده. او سم یو بل رپورت چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له پېښور وروسته په لاهور شار کې د یوې غټي جلسې اعلان کړ دی او پرون دی په هغه شار کې پر خلکو خبر پاڼې هم ویشلې دي. د اف سی کالج زکونکو جلسې ته د خلکو د وربلنې په مقصد یو لاریون هم کړی وو. تفصیل راکوي نو شروان کلندر په دې رپورت کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه جلسه به د اپریل په 28 نیټه د اتوار په ورځ د لاهور په موچی گیټ سیمه کې د مازیګر په وخت 4 بجې کیږي. د لاهور د ګورنمنټ کالج پوهنتون یو زده کوونکی او د پی ټی ایم غړی نومان مشوانی وی او ای ډیوته وای په لاهور ښار کې په لکونو پښتانه موجود دي او دوی د پښتون غورځنګ غونډې ته ډیر خوشاله دي.
سکم پختنو له موږ ورزو په لاهور کې شهر کې هغه ډیر زیات مشته هرکلای وای او هغه ډیر خوشاله دي چې منظور لاهور ته روان دی او په لاهور کې چې پښتانه کمی ستونزو ته مخامخ دي هغه ستونزو خبرې کوي.
کله چې مو د پی ټی ایم د غړي نومان مشواني نه پښتنه وکړه چې آیا دغه ځکه چې پښتانه غني په لوی شمیر کې آباد دي نو دی وای
موږ د درې خلکو له کالونیانو والا لورلو هغه موږ ته دا ویلې چې دلته بلاور کې کم سه کم 7-8 لاکھ پښتانه پراته دي او باقاعده د پښتنو خپل کالونیانې دي خپل کورونه دي خپل ځایونه دي خپل مالی دي خپل تجارت یې دلې.
نومان مشواني وای چې د پنجاب په لاهور او نورو خارونو کې پښتانه د پولیسو دروي نه ډیر تنگ دي او دوی ته چې کلمنګا د غونډې بلنه ورکو نو دوی وای چې ضرور به ورته راځي. منظور پښتین د دوی د مسلو لپاره لاهور خار تر روان دي.
یو دل د لاهور کې کوم پښتانه اوسي چې د پښتانه ډیر زیات تنگ دي دا پښتانه له پولیسو لروي تنگ دي دا پښتانه د عام سړی لروي تنگ دي چې د شغه وای زموږ په تا کال کې چې موږ دلته اوسي جو خو بیا هم موږ د پښتانه پاکستانیان نه وای دلیل دوی دا ور کوي چې کله په لاهور کې 14 اوسي یا بل شي اوسي نو تر ګور دوه ول دوی د پښتنو چې کوم کورونه دي لکم کالونه دي په دغه نه اوسي په دغه تلاشي نه کوي دا بار بار تنگوي او دوم شي چې دغه شپه تا کال د دقیقې د تو اوسې چې دوی د دوی شناخت کارتونه بلاک دي دوی پاسپورتونه بلاک دي دوی له دوی ځخه دلته پولیس کم دی هغه کاروباري حضرات ځخه دلته پوره بتي اخی د ریډي والا چې کم پښتانه چې دلته راغلي دي لسوات له باجوړ له وزیرستان ځخه هغه دلته په مزدوري به راغلي دي په ریډي کې څوک فروټ خرڅوي څوک ډرای فروټ خرڅوي څوک بل شي خرڅوي کښه خو هر پنجاب هر سیمه کې پراتی دي لا او ټولو سر مشوره به تو کې او غو ټولو دا خبره کړي چې موږ بخامه خاډه جلسه له درزو ولې د موږ دې کې سمج پښتانه په ستونزو باندې خبره کوي.
یو پښتانه سماجی فعال عصمت شاهجهان هم په لاهور کې ګرځي او په خلکو د 28 اپریل د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډې خبر پاڼي ویشي. په سماجی ویبپاڼه فیسبوک کې د پنجاب خلکو ته د بلنې لپاره خپل ویډیو پیغام هم خپور کړی دی.
هم آپ کو اپنی زخم خوردہ کہانی سنانا چاہتے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جو میڈیا بلیک آؤٹ کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچ پاتا
دا پوردو جبا کې وای چې اے د لاهور خلکو په 28 اپریل به مونږ پښتانه تاسو ته خپل زخمونه او هغه خبرې ښکار کوو کوم چې مونږ سرپتی رسول وختو کلونو کې شوې دي دا چې څنګه جنگ او جګړو د پښتنو سماجی او اقتصادي ژوند برباد کړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډې ته به د مدني ټولنو یو شمېر غړي هم ورځي. د مدنی ټولنې یو فعال غړی عطف توکر چې د پنجاب سره تعلق دی او اکثر په سوشل میډیا په خلکو کې په پنجابی ژبه کې د پوهې پیغامونه خپروي خپور کړی شوی یو تازه ویډیو پیغام کې د پنجاب پولیس غږ کړی دی چې پاسه او د پښتنو سر ودرېږي.
هون وی جے پنجاب نه اٹھیا جے پھر چپ دے تالے لگ گئے جے پھر بابا وارث بلے باو پیر محمد بخش دی ترتی ستی رہ گئی تے پھر بٹوارا ہوے گا.
عطف توکر په پنجابیانو غږ کوي او وای اے د پنجاب ولسا که اوس را پانسې دی او غلې پاتې شوې نو د بابا وارث بلې شاه او پیر محمد بخش د خوري خلک که غلې پاتې شول نو بیا به ملک تقسیمیږي. د پاکستان پوځ د پښتنو په سیمو په خلکو کم ظلمونه وکړل او تاسو په غلې پاتې شوې نو نور باید په دې غلې پاتې نشي. دغه زمونږ د خپل ملک خلک دي او باید ورسره ودرېږو.
د وایس اف امریکا جبری جوړه د پاکستان مشرکازی ساکب نثار ویلې د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وژل سو ماشومانو د میندو پلرونو د خواسته اوریدنه به په خپله کوي او ویلی دی د ای پی ایس د مقدمه او روانه به په دوو اونیو کې پیل کوي. تفصیل را کوي حمید الله په دې رپورت کې.
ګران اوریدونکو، دا وخت د خور ارګنایزیشن زنانه فعالین دي، هغوی راغلي دي پروسته کې چې فاټا ته کوم د های کورټ او سپریم کورټ اختیار غځېدلی دی، دا یې په حق له دوی خپل دریځ وړاندې کوي. السلام علیکم، خپل ځان راوپیژنئ او راته ووایئ چې نن څه ویل غواړئ.
زه نوشین جمال یم او قبایلي خور پرزیدنت یم. کوم نیټورک دی ټول نه پہله خو مو یو تھینک فل یو، شکر گزار یو دي دغه لپاره چې دا کوم اعلی عدلیه حکومت مو ته ایکسټینډ شولا. خو ور سره تحفظات هم لرو، یو خو آئین کې حکم 247 شک دغه خو ختم شوی نه دی، او څنګه وینو بیا خو عدلیه راغزیدن ډیره عجیبه غونې خبره
ده. د وایس اف امریکا جبر ریډیو د کتر منوریدونکو د یو تخنیکی ستونزې له امله تاسو د حمید الله هغه رپورت چې د مشر قاضی ساکب نثار د پېښور د دورې په اړه و نو ردل سوسې سرنګ هم هغه ریپورت اماده سي موږ به تاسو ته درواورو. خو اوس هم ځو د شام لوري ته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي شام او روسیې د شام په دوما کلی کې د کیمیاوي وسلو د برید نقش نشانه پاکې کړې دي او نړیوال څارونکو ته د برید وځای ته د تګ اجازه هم نه ورکول کیږي. تفصیل راکوي زاهد خټک په دې رپورت کې.
د رویټرز خبری ادارې تر مخه د سټیټ ډپارټمنټ یا د خارجه وزارت ترجمان هیدر ناورټ د وزارت پورز نوې مطبوعاتي غونډې ته ویلي باوري معلومات ښایي چې د شام او روس چارواکو د کیمیاوي حملې د تحقیقاتو لپاره شام ته تللي نړیوالو سیډونکو ته د حملې ځای ته د تګ اجازت نه دی ورکړې او یا یې هلته تګ د ځنډولو کوششونه کړي. د امریکا په شمول ګڼ شمېر غربي قوتونو د شام صدر بشار الاسد په حکومت تور لګولی چې په دوما کې د اپریل د میاشت په 9 نیټه شوي حملې کې کیمیاوي وسله استعمال کړي چې په کې ګڼ شمېر د ښځو او ماشومانو په شمول ګڼ شمېر ملکی کسان وژل شوي دي. د شام حکومت د کیمیاوي وسلې د استعمال خبره ردوي. امریکا، فرانس او برتانیا د مشکوکې کیمیاوي حملې پر سر په شام د میزایلو بریدونه هم کړي. د کیمیاوي وسلې د مخنیوي ادارې ارګنایزیشن فار پروهیبیشن آف کیمیکل ویپنز په دوما کې د تحقیقاتو لپاره سیډونکي لیږلي دي، خو امریکا وایي سیډونکو ته د حملې ځای ته رسایي نه ده ورکړې شوې. د سټیټ ډپارټمنټ ترجمانې هیدر ناورټ ویلي داسې باوري معلومات هم شته روس او شام په دوما کې په ځایي خلکو فشار اچولی چې د حملې په اړه خپل بیانونه بدل کړي. مېرمن ناورټ ویلي کچرې د مشکوک کیمیاوي حملې ځای ته د سیډونکو تګ وځنډېدو نو په موقع ثبوتونه به خراب شي. بلخوا د امریکا صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس د قومي سلامتیا سلاکار جان بولټن امریکا کې د روس سفیر ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ خو اړیکو لپاره باید روس د امریکا لخوا انتخاباتو کې لاسوهنې، برتانیا کې کیمیاوي حملې او یوکراین او شام په اړه اندېښنو ته ځواب ووایي. د وایټ هاوس بیانیا وایي دا د دواړو چارواکو ترمنځ لومړی ملاقات وو. بیانیا زیاتوي امریکا د یوکراین په حالاتو اندېښنې لري چېرته روس په مرسته بلتون خوخو ناکلارې جوړ کړي. همدارنګ د شام په حالاتو هم اندېښمنه ده چېرته روس په مرسته د وو کالو راهیسې روانې خانه جنگې کې اوس د طاقت توازن د شام حکومت ته وړیدلی.
جبری ریډیو دا کترمن اوریدونکو، په پاکستان کې د پرمختیا په اړه د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا یو ان ډی پی یو تازه ریپورت جاری کړی دی. دغه ریپورت حال راکوي مدثر شاه له پېښوره.
په شپږ دېر شپاڼو مشتمل د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پرمختګ پروګرام دغه راپور د اکتوبر 2018 نه تر جنوري 2018 کال پورې موده کې جوړ کړی شوی دی او د ایس ډی جی یا د پایدارې ترقۍ د 2018 اهداف یو هدف یعنی 2018 د بحث لاندې راوستل شوی دی، کوم چې د سولې، انصاف او قوي ادارو په حق لدی. د راپور وړاندې کولو په وخت ملګرو ملتونو ځایي مشرانو ویل دی کې د خیبر پښتونخوا د ټولو حکومتي ادارو، سرکاري افسرانو، وزیرانو، د مطبوعات سلطنتي نمائندگانو او د مدني ټولونو فعالینو سره وخت په وخت ملاقاتونه شوي دي او د هغو معلوماتو په اساس راپور جوړ کړی شوی دی. دوی ویل هر څوک د خیبر پښتونخوا حکومت خپل موجوده دورې کې زیات قوانین منظور کړي دي خو بیا هم ډیرو څانګو کې کمی لیدل کیږي. د راپور وړاندې کولو په وخت ویل شول د شپاړسم هدف ذیلي نور 12 اهداف دي او د جاج اخستو لپاره 23 پیمانې ټاکل شوي دي. حکم معلومات چې مخې ته راځي دا غینه بریخي چې د ایس ڈی جی اهداف ترلاسه کول به صوبایي حکومت لپاره ګران وي. لکه د صوبایي اسمبلی غړې میرمن انیسه زیب طاهر خیلی چې راپور سره موافقه ده او ډیوه ته وایي
داسې سیزونه چې دي دې سره زمونږ د پاره به بیا یو ځل به ګرانی چې مونږ دا چې کوم ایس ڈی جیز دي هغه ټارګیټ اخیستی شو. سو په کار دی تو سره روان الیکشن کې د ټول سیاسي پارټۍ دې کې خپل رول ادا وکړي خپل منشور کی دا خبریں راولی آگاہ کوشش ہو کی چی دے سنگا چی سکول پکار دے آگاہ تاسی کمیٹ کی خپل منشور پر ذریعہ
راپور کی دا صوبائی حکومت آر ٹی آئی یا معلومات و تدرسائی قانون استائل شو خو سوال پورتا شو چی دغا قانون ملکنڈ ایجنسی او دا صوبے دا واک لاندے نیمو قبائلی سیمو یعنی پاٹا تا ولی نغزول کی گی. پختونخوا کے احتساب کمیشن جوڑ شوی دا خود کمیشن قواعد تر دے دا من دی جوڑ شوی. دغا شان صوبائی بجٹ باندے ہم تنقید شوی دے او ویل شوی دی چی دا دے دا منظور اولو طریقہ بیخی ناقص دا او وړاندې شوی دا چی دا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی مشری دی دا سپیکر یا حکومتی غڑی پزای مخالف گوندونو تا ورکلی شی. دغا شان نورو صوبو کی دے سملو دا غڑو حاضری آن لائن وی خو پختونخوا تر اوس دغه کار نه دی کړی. راپور زیاتی د نړیوال معیار مطابق کابینه باید هر هفته غونډه وکړي یعنی کال کې 250 غونډې خو د خیبر پختونخوا حکومت کال 2014 کې صرف نه غونډې کړې دي. خو د مدني ټولنو یو فعال لیلا شاه نواز وای ټولو قوانینو کې باید د زنانو او لرو پرتو علاقو خلک هم شامل کړي شي.
یو زنانه کوم چې د غر په سر یې کور دی او هلته ناست دی هغه مشکلاتو کې ده هغه سره د معلومات نشته دی نو ډیر زیات ضروری ده چې دا معلومات کوم چې دلته کې په لیډرشپ په لیول باندې دي دا لاړ شي لوکل لیول ته ځکه چې د کمیونټي او لیډرشپ ګیپ مې څه کم ګیپ دی دا ختمول ډیر زیات ضروری دی. بل کوم قوانین چې موږ جوړو نو هغه باندې ضروری ده چې کنسلټیشنز کیږي ټاپ ټو باټم په کار دي چې دا اپروچ اوس ختم شي.
د ملګرو ملتونو دغه راپور په داسې وخت پور کړی شو چې د حکومتونو قانوني موده ختمېدو کې څه د پاسه یو میاشت پاتې ده او د ملینیم ډیولپمنټ ګول یا ایم ډی جی چې 2001 تر 15 کال پورې کم اهداف او هغه کې پاکستان ناکامه ثابت شوی دی او د ایس ٹی جی د اهداف موده تر کال 2030 پورې ده خو اوس به قتل کیږي چې را روان حکومتونه د دغه اهداف ترلاسه کولو کې څومره کامیابی مومي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
اوس وړاندې کوي ادارې چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د خارجه چارو د محکمې پروګرام د مولانا فضل الله د در درک په باب له د اطلاع ورکولو په سر د 5 ملیون ډالرو انعام مقرر کړی دی. دین علاوه 3 ملیون ډالر انعامونه د عبدالولی او د منګل باغ په حق له هم د معلوماتو په ورکولو مقرر کړی شوی دی. دا درې واړه د تحریک طالبان کسان دي. تحریک طالبان پاکستان دا وخت د پاکستان فوج سره انختې دي او دوی افغانستان نه د اتحادي فوجونو وستل هم غواړي. دا ډله یعنی تحریک طالبان پاکستان القاعده سره هم اتحاد لري. مولانا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. ٹی ٹی پی د په مشرای کې د کال 2014 پښپاړسم دسمبر پیښور کې په آرمی پبلک سکول کړه برید منلې ده. په دغه پیښه کې 2.5 کسان وجلې شوی وو چې 2.2 پکې طالب علمانو. مولانا فضل الله د کال 2012 په جون کې د پاکستان د فوج د 19 فوجیانو د سرونو د قلم کولو هم ذمہوار دی. و هم دغه کال 9 اکتوبر باندې ملالا یوسفزای هم وشتی ده. د امریکې د خارجه چارو محکمې مولانا فضل الله په کال 2015 کې عالمی ترهګر ګرځورې ده. عبدالولی د جماعت الاحرار مشر دی. دا هم ٹی ٹی پی سره تړلې یو ګوند دی. دې ګوند د عبدالولی په مشرۍ کې پاکستان کې په عامو خلکو د کمشمیر مذهبي فرقې په خلکو په فوجیانو او د قانون نافذ کوونکو ادارو په کسانو یو شمیر حملې کړې دي. منگل باغ د لشکر اسلام مشر دے. دا هم ٹی ٹی پی سره تړلې یو ترهګر ګوند دی. د ده په مشرۍ کې لشکر اسلام د نیټو په فوجي قافلو یو شمیر حملې کړې دي. دا ډله ځان له د آمدن پیدا کولو دپاره د نشئی موادو کاروبار هم کوي او د بونګو دپاره خلق هم اوچتوي. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1904 اتیایم نه شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې د 3.5 نه زیاتو داسې کسانو ته د 1.5 میلیون ډالرو نه زیات رقمونه ورکړي دي چې د هغوی په اطلاعګانو په ګرد دنیا کې ترهګر یا خو نیولی شوي دي او یا د ترهګرۍ د کارونو ان په وخت ناکامه کولو کې امداد کړی دی. دا فضل الله ولی او د باغ په حق له نور معلومات د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه ترلاسه کیدی شي. که چاته د دې کسانو په باره کې څه معلومات وي نو د info@rewardforjustice.net په ایمیل پته دی اطلاع ورکړي.